جان خودت. من می
السلام علیکم د ازادي رادیو د یو ساته خبرونه تخرغلست. خبرونه په خبرونو پیلو. په خوته د رسیدو په چاره کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د ورستې اوریاو او سیلابونو لکبل په ټول افغانستان کې نږدې سل کسان مړه او ټپیان شوی دي. د وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې په تیرو څلور ورځو کې په میدان وردګو، کابل، ننګرهار، خوست، کونړ، پکتیا، نورستان او غزنی کې 38 کسان مړه، 50 ټپیان او 2 نور تری تم دي. خغلی رحیمی وایي د سیلابونو مالی زیانونه هم راولي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت نن او سبا د هیواد په 14 ولایتونو کې د ډیرو ورښتونو او د سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړی. له بلې خوا د اسلامي همکاریو د سازمان مشر حسین براهیم طه پر خپل ټویټر په افغانستان کې د سیلابونو له مصیبت ځپلو سره خواخوږي څرګنده کړې. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو یونیچسیار په یو تازه راپور کې د افغان کډوالو په اړه نوې ارقام خبره کړي. د دې راپور لمخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیر 2021 او 2022 کلونو کې 1.8 میلیون کورنۍ بې ځایه شوي خلک خپلو مینو ته ستنه شوي. د راپور لمخې له دې ډلې شاوخوا 1.2 میلیون بې ځایه شوي په 2021 او له 2.5 لک زیات نور په 2022 کال کې خپلو کورونو ته چې د جګړو له کبله یې پریښي وستانه شوي. راپور کې یادونه شوې چې په روان 2023 کال کې له پاکستان او ایران څخه په خپله خوښه افغانستان ته د کډوالو په راستنېدو کې هم زیاتوالی راغلی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې سږکال په افغانستان کې لڅ باندې 15 میلیون اړو خلکو سره د خوړو مرسته کړې. ډبلیو ایف پی نن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له دې پروګرام سره همکاري نا دولتي ادارې په افغانستان کې کور په کور ګرځي څو مرستو ته اړ خلک عمومي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د اړوند مؤسسه تر ټولو زیاتو زیانګالو کورنیو ته مرستې رسوي او ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لرې پرتو سیمو ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د نړیوالو مرستې دوی ته تر ډیره نه رسیږي. روسي چارواکي وایي 2 بي پيلوټه الوتکې په پلازمینې مسکو کې پر ودانیو لګیدلې دي. د مسکو خاروال سرګي سوبیانین نن پر خپل ټلګرام چنل لیکلی چې سهار وختي 4 بجې د الوتکې پر 2 ناستوګنیزو ودانیو ولګیدې چې په وینا یې جدید زیانونه یا تلفات نه لري. د رسنیو د راپورونو لمخه د دې بي پيلوټه الوتکو ټوټې د دفاع وزارت ودانۍ ته نږدې موندل شوې. د روسیې د دفاع وزارت بیا ویلي چې 2 بي پيلوټه الوتکې په نخه او سقوط کړې دي. چارواکو ویلي چې دا کار د اوکراین لخوا شوی، خو اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا بریدونه یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د اوکراین په اودیسه بندري ښار کې د روسیې یو توغندیز برید یو تن وواژه او 22 نور ټپیان کړل. او د انډونیزیا د سولاوسی ټاپو ساحل ته نږدې د یوې کوچنۍ لرګینې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. دا شمېرې د انډونیزیا د پلټنې او ژغورنې د ادارې چارواکو په یو بیان کې اعلان کړی دی. د ادارې ویلي چې بیړۍ د یکشنبې له نیمې شپې وروسته ډوبه شوې ده. ویل شوي چې د بیړۍ د ډوبېدو د علتونو په اړه پلټنې روانې دي. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په راپورونو کې د ورستیو سیلابونو د زیانونو په اړه جزئیات درکو او په یو مرکه کې د دې سیلابونو پر چاپیریالي عواملو خبرې کوو.
غرونو کې اکثریت شنه پوښونه چې موږ ورته وایو، یو خو هغه چې د ډېرې مودې لپاره ورښتونه ونه شي هغه وچ شي.
ملګري ملتونه وایي اوسمهال په هرو 15 افغانانو کې 2 تنه یې د خوړو لپاره څه نه لري. د طالبانو حکومت یو شمېر کورني او بهرني بنسټونه منحل اعلان کړي دي.
2339 غیر دولتي موسسې اقتصاد وزارت کې ثبت او رجستر دي. همدارنګه 214 غیر دولتي موسسې منحل شوې دي.
په نړیوالو مسایلو کې په مسکو کې د بي پيلوټه الوتکو حملو ته کتنه کو او په دوه منیمای کې په 25 دقیقې پروګرام کې د طالبانو پر دریو مشرانو د اروپای ټولنې د ورستیو بندیزونو د اغیزو په اړه بحثونه لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته د سیمهال چې په 13 درې ورځو کې د افغانستان په اتو ولایتونو کې دراوتلو سیلابونو لکابل د مړو شمیر اته ډیر شو تنو تر رسیدلی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن او سبا د هیواد په اتلس ولایتونو کې د ډیرو بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتو خبرداري ورکړي. بلخوا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې سیلابونو د خلکو څارویو او کروندو ته هم زیانونه اړولي دي. په عین حال کې یو شمیر سیلاب ځپلي ژر تر ژره دوی سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه جزئیات د امید ظاهرمل په راپور کې.
میدان وردګ، کابل، خوست، غزنی، کونړ، پکتیا، نورستان او ننګرهار هغه ته ولایتونه دي چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو وزارت وایي د چنګاخ له نهمې د زمري تر لومړۍ نیټې پکې د راوتلو سیلابونو په پایله کې 8 تنه مړ شوي او 50 نور ټپیان دي. د دې وزارت وایي شفیع الله رحیمین ازادي راډیو ته وویل د شمیرې په دې ولایتونو کې د دوی ځایي چارواکو له دوی سره شریکی کړي دي.
د بارانونو او راوتلو سیلابونو له امله په اتو ولایتونو کې له بده مرغه 8 تنه شهیدان، 50 تنه ټپیان، 2 تنه ورک، 900 کورونه نیم یا هم بشپړ نړیدلي، 3650 څاروي تلف او نږدې 2000 جریبه کرنی ځمکه او باغونه ویجاړ شوي دي.
په خوتا در رسیدو په چارو کې د طالبانو وزارت وایي دوی سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو په خاطر له کورنوي او نړیوالو مؤسسو سره ناسته کې د بیړنۍ مرستو غوښتنه هم کړې ده. یاد وزارت د افغانستان په اتو ولایتونو کې خلکو ته د ځانی او مالی زیانونو د اوختو راپور داسې محل ورکوي چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن او سبا په 13 ولایتونو کې د ډیرو بارانونو اورېدو او سیلابونو راوتو خبرداري ورکړې ده. د دې وزارت له قوله نورستان، لغمان، کونړ، کابیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردګ، بامیان، غور، پکتیکا، زابل او دایکندي ولایتونو کې د شدید باران او سیلابونو راوتو احتمال شته. د وزارت په بیلابې لوسیمو کې د باران د اورېدو کچا له 15 تر 30 ملي متر اټکل کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې سیلاب ځپلي دوی ته د ژر تر ژره مرستو رسولو غوښتنه کوي. د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکو ګل نبی چې د وړ مشپې سیلاب نږدې 2 جریبه کرنیز ځمکه او حاصل خیز باغ ویجاړ کړي، ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې او سیمې ته د زیانونو د معلومولو لپاره هیڅ ټیم هم نه دی ورغلی.
یعنی د غنم کښت مکمل خراب کړی ده. کوم نور فصلونه چې هغه د چولای او د لوبیا و هغه تقریبا د غنم په خولي یو استعداد هم یو څه وخت پاتې و، نو هغه هم زیاتره خراب کړی دي. تقریبا د اتیا نه تر 100% ځکه کې د میدان وردګو نه جوړ ټول سوالی کې چې موږ کوم ساحه ولیدلې د ټول سیل تخریب کړی دي، ټول سیلونه راغلي دي.
پی خو ته رسیدو په چارو کې د طالبانو وزارت پرونو وویل د روان 1402 کال لپاره تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دراوتلو سیلابونو په پایله کې 214 تنه مړ شوي او 340 نور ټپیان دي. د دې وزارت له قوله همدا ډول پر راوتلو سیلابونو کې 3115 کورونه ویجاړ او 1600 جریبه کرنیز ځمکه او حاصل خیز باغونه هم له منځه تللي دي.
د 13 درې ورځو د سیلابونو د زیانونو په اړه جزئیات مو اوریدل. په خو ته رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې په 13 میاشتو کې په ټول هیواد کې د طبي پیښو له کبله څه باندې 200 کسان مړ شوي او په راتلونکو اونیو کې هم د سختو ورښتونو خبرداري ورکړل شوی. مرسلین ارسلام د روانو طبي آفاتو د عواملو په اړه د اوبو د مدیریت له متخصص وایدله صدیقی سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې په مشخص ډول افغانستان ولې له اقلیمي بدلون او ورښتونو څخه ډېر اغېزمن دی.
علت څو دلایل کېدلای شي. که چیرته موږ په کلیوالو ساحو کې چلته غرونه او راغونه او درې دي په هغو وویشو او بل خاري ساحات په کلیوالو ساحو کې اکثره په غرونو کې چې کله ډېر مودې پاره باران ونه شي دا د ځمکې پورتنی قشر چې دی د خاوره دا یو څه کلکه شي، نو کله چې بیا باران رامنځته شي هغه باران ځمکې ته نه جذبېږي او په آني شکل باندې بیا په جریان یا تبدیلیږي چې دا غنه سیلابونه رامنځته کی او په زمن کې د غرونو کې اکثریت شنه پوښونه چې موږ ورته وایو یو خو هغه چې د ډېرې مودې لپاره ورښتونه ونه شي هغه وچ شي نو هغه اکثره خلک بیا نورې وهي یعنې د سوان دپاره استفاده کوي. په ښارونو کې که بیا وګورو دا پرمختګونه چې رامنځته شوي دي په پایدار شکل باندې نه دي. افغانستان کې که څه پخوانی حکومت کې وو که څه اوس دي اکثریت ساحې بدون د دې نه چې دوی هغه هایدرولیکي رژیم په نظر کې ونیسي اکثریت ساحې دوی پخې کړلې چې هغه د جذب د اوبو مځکې ته بتي کړلو.
اوس مهال چې نړۍ په ځانګړي توګه افغانستان له اقلیمی بدلون او طبیعي آفاتو سره مخ دی، نو په افغانستان کې د نننه د دې اقلیمی بدلون او طبیعي پیښو د مدیریت لپاره کافي ظرفیت موجود دی؟
په دې بخش کې به ډېر سرمایه‌ګذاري ضرورت ده. د نړیوال اقلیمی صندوق په نامه یو مالی سیستم موجود دی چې مخکې جمهوریت وخت کې مونږ د غونډو پروژې اخیستلې او په دې شکل باندې به موږ د اقلیمی تاثیراتو دپاره د همغږۍ په خاطر باندې یا خلکو سره مرسته کړلې. همداسې هم هغه کوم ساختمانونه چې د ډیزاستر ریسک ریډکشن یا د سره ډیزاستر ریسک ریډکشن هدف ته دی چې څنګه د اقلیمي ناخوالو سره هغه تاثیرات مونږ کم کړو. خو افغانستان چون یو غرنی هیواد دی او اکثر درو کې چې خلک ژوند کوي هغلته اکثر دوی مځکې د په خوړو او سلبرو کې موجودې دي، نو داسې په عموم ډول مونږ د دې نه نشو کولی جلوګیری وکړو. او د مونږ لپاره بیا یو ښه دلیل کېدلی شي چې هم نړیوال صندوقونه چې دي چې دوی د صنعتي هیوادونو نه د دې جزیه په شکل پیسې اخلي او داسې بیا متاثر هیوادو ته ورکوي، نو د هغو سره مونږ باید همغږي ولرو تر څو د خلکو مشکلات په دې شکل باندې حل کړو او مالي امکانات مونږ ورته جلب کړو.
اوس خو په افغانستان کې د ډیری نړیوالو سازمانونو او مرستګونکو موسسو تمرکز پر بشري مرستو ټول دی، نو کدا اقلیمی بدلون دوام مومي چې دوام هم لري په ټول نړۍ کې او ډیر ژری مدیریت هم ممکن نه دی، نو افغانستان پر راتلونکو کلونو کې څونه لدې برخې متاثر کیدی شي؟
آینده لپاره موږ اوږدمهاله پلانو ته ضرورت لرو. همداسې باید نړیوالو سره همدارنګه نړیوال صندوقونه چې جی سی ایف په نامه دی، گرین کلایمیټ فند دی او ګلوبل انوایرمنټل فند دی، او په دې بخش کې میلیاردونه ډالر مرستې موجودې دي. د افغانستان لپاره هم که موږ تیر وخت کې ما خپله دې بخش کې د تیر حکومت سره کار کړی دی او د ملګر ملتونو د انکشافي ادارې سره نو مونږ غلطه پروپوزل ورکړی وو. بعضي پروژې چې په جریان کې وي هغه اوس په ټاپه ولاړ دي، نو ضرور دا غدا چې هغه پروسې شروع شي. د افغانستان یو څه بخښونه مونږ د کنټرول لاندې مخکې درلودل، یعنی هلته مونږ کار کوله او دا باید د ټول افغانستان ته وغځول شي.
د اوبو د مدیریت متخصص وحید الله صدیقی و چې له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د اقلیمی بدلونونو او د دې اقلیمی بدلونونو په نتیجه کې د سیلابونو او نورو طبیعي آفاتو د راوتو په اړه جزئیات راکول. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه آزادۍ رادیو ډاټ کام او آزادۍ رادیو ډاټ اورګ تاسو کولی شئ چې د روانو سیلابونو او همدارنګه د افغانستان د روانو چارو د نورو موضوعاتو په اړه تازه او روسی خبرونه او راپورونه مرکه او تحلیلونه واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعته اوریدل شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا اف ای او وایي چې په هرو پنځو افغانانو کې دوه تنه د خوړو لپاره څه نه لري. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اقلیمي، سیاسي او اقتصادي ننګونې د دې باعث شوي چې بشري مرستو ته د اړو خلکو اړتیا ډېره شي. د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ادارې په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي او بخې د طالبانو حکومت د خوړو او کرنې د ادارې د دې راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي خو وایي چې د بیوزل خلک وایي چې د دسترخوان ډوډۍ او رستر بلې کمیږي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د اقلیمي سیاسي او اقتصادي ننګونو لامل په هرو 15 افغانانو کې دوی د خوراک لپاره څه نه لري. د دې ادارې د اټکل لمخې د افغانستان د نفوس په دریو برخو کې دوی برخه بیا بشري مرستو ته اړتیا لري چې دا کچه د 2020 کال په پرتله 45% لوړوالی ښیي. د خوړو او کرنې ادارې په راپور کې چې د جولای په 28 خبر شوی ویل شوی دي چې په افغانستان کې 80% کورنۍ خپل خوړه او وایت لا کرکیل پیدا کوي خو په خبره د وچکاله یو سخت جمیله واجب بزګران هم ډیر زیانمن شوی دي. په راپور کې هم دا شان ویل شوی چې په ټولنه کې د خزو په فعالیتونو بندیز هغه کورنۍ چې سرپرستی خزې دي لا سخت ننګونو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي دي چې 225.4 میلیونه ډالر ته اړتیا لري چې په 2023 کال کې 8 میلیونه اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې ویان جاوید حجیر په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت چارواکو په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ په اړه ادعا رد کړې وې او دا یې بهرنۍ پروپاګند بللی و. په افغانستان کې اړمن کسان بیا وایي کار او مزدوري نه ورته پیدا کیږي چې له امله یې د اړتیا خوړه هم نشي موندلی. له دې ډلې د بغلان ولایت یو بزګر شمسالدین او د کابل یو اوسیدونکي غلام حضرت ازادي رادیو ته وویل
یو مزدوري خواري نسته دا او بل توکي قیمته دي مونږ سره هیڅ کم مرسته مونږ سره نه ده سوي. وضعیت هم ډیر په تری حالت کې ده نو مونږ غواړو له دولت سره مونږ سره جدي مرسته وسی کوو نسی مونږ حالات بل دیم خراب سي.
شرایط افغانستان فعلا قسمی شده که
د افغانستان شرایط اوس داسې دي چې هیڅ څوک هم پوره نه دي ځکه باید له خلکو سره مرسته وشي. مرسته ته موږ هم او نور خلک هم اړتیا لري.
کوم هم نیاز درې مدیګرا هم نیاز درې.
د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې د طالبانو له بیازلي واکمنې د ورسته په افغانستان کې د بیکاری او بیوزلۍ کچه په بیساري ډول وړه شوې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې اوس 28.7 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو په ګډون ځینې نورې مرستندوی ادارې د طالبانو په واکمنۍ کې هم له بېوزلو سره مرستې کوي خو ځینې وخت د بېوزلو یو شکایت دا هم وي چې مرستې دوی ته نه رسیږي او د کلیو د مشرانو او چارواکو په واسطه ځینې وخت داسې کسان د مرستو په لیستونو کې شاملېږي چې بېوزلې نه وي. خو طالب ویاندویانو تر دې مخکې د بشري مرستو د ویش په بهیر کې هر ډول مداخله رد کړې ده.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور راپورونه هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن دوه بي پيلوټه الوتکې له ودانیو سره ولګېدې. راپورونو کې ویل شوی چې د دې الوتکو ټوټې د روسیې د دفاع وزارت ودانۍ ته نږدې هم لیدل شوی دي. روسیا ادعا کوي چې دا کار اوکراین کړی خو اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اسدالله الدین او د موضوع تفصیل.
له نږدې دو میاشتو راهیسې دا دویم ځل دی چې د روسیې پلازمینه مسکو د بي پیلوټ الوتکو د بریدونو شاهد دی. په تازه پیښه کې نن دوشنبه سهار وختي دوه بي پیلوټ الوتکې په مسکو کې له ودانیو سره ولګېدې. تاس خبری آژانس د بیړنیو خدمتونو د معلوماتو لمخې لیکلي چې د وی الوتکې ټوټې د مرکزی مسکو په کومسومولسکی واټ کې موندل شوی چې دا ځای د دفاع وزارت له ودانۍ سره شاوخوا 2 کیلومتره واټن لري. تاسو لیکلي چې بل الوتکه هم د سیمې ته نږدې په بل واټ کې پر یوې لوړپوړې ودانۍ چې کاري دفترونه پکې ولګېدلې او ودانۍ زیانمنه شوې ده. د روسیې دولتي آژانسونو راپور ورکړی چې دواړه سړکونه د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت پر خپل ټلګرام چینل لیکلي دوه بي پيلوټه الوتکې شاندې او سقوط شوې دي او په خبره یې دا کار د اوکراین له خوا شوې دی. اوکراین بیا په مسکو او د اوکراین په هغو سیمو کې چې روسیې لاندې کړي په ښکارا د دغه ډول بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د مسکو خاروال سرګي سوبیانین ویلي دوه بي پيلوټه الوتکې نن سهار 4 بجې پر دو نه هستوګنیزو ودانیو لګیدلې چې په خبره یې جدي زیان او یا مرګ ژوبله نه لري. نږدې دوه میاشتې وړاندې د جوزا یا غبرګولي میاشتې په لومړیو کې هم پر مسکو د بي پيلوټه الوتکو بریدونه وشول چې روسي چارواکو ترهګریز وبلل. هغه مهال د روسي چارواکو په وینا اته بي پيلوټ الوتکې د بریټ په هدف کارول شوی وي چې دوی پر ودانیو لګیدلې وي او دوه تنه یې ټپيان کړي وو. په مسکاو کې د بي پيلوټ الوتکو تازه بریټ داسې مهال شوی چې روسي پوځیانو د اوکرين پر بندري خار اوديسي باندې خپل هوائي بریډونو ته دوام ورکړی دی. پرون په دغه خار کې د روسي یو توغندیز بریټ چې د اورتودوکس کلیسا پر یوې پخوانی ودانې وشو یو تن وواژه او دوه وسنور ټپيان کړل. د راپورونو لمخې روسیا په اوديسي خار کې د اوکرين د غلو پر زیرمتونونو بریډونه کوي او دا بریډونه وروسته تر دې پیل شوي چې روسي له اوکرين د غلو د صادراتو هوکړه چې تیر اونۍ پاکته ورسېده تمدید نکړه. د اورتودوکس پر کلیسا د روسانو تر پرونی بریډ وروسته د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي وویل چې پر خارونو هستوګنیزو سیمو او عبادت ځایونو دا بریډونه به بی غچه نه پاتې کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم قدرمن اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي چې ملالی بشیر چمتو کړي.
د برتانیا ډیلی میل ورځپاڼې پرون په افغانستان کې د ورستوي سیلابونو پر ځاني او مالی زیانونو لیکنه خبره کړې ده چې په افغانستان کې لسګونو کسانو تمرګ جوړ بل اړولې ده. د خبرونی په لیکنه په میدان وردګ کې لا هم د لسګونو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات روان دي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وايي د تیرو دروش په سیلابونو کې د مړو شمیر تر ډیرش زیات شوی دی. د دغه وزارت وایي شفیع الله رحیمی پرون یک شنبه په کابل کې یو کانفرنس ته ویل د دوغو سیلابونو لکبل یو ډیرش کسان مړه، څلور اویا تنه ټپيان سیوي او یو څلويشت کسان لا هم ورکتي. دلی میل په خپل لیکنه کې د طالبانو د وایان زبیح الله مجاهد سرګندونی راخستې چې ویلي دي اړوند چارواکو ته سپارښتنه سوي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې زیانمنو سیو کسانو ته لازمي مرستي ورسوي. د طالبانو د حکومت اوبو او انرژي وزارت ویلي چې د افغانستان په سندي حوزو کې به اورښتونه ل یک شنبه نیولې تر درې ورځې دوام کوي چې د سیلابونو دراتلو سبب کیږي. په ځنګړې توګه د پنشیر، غوربند، لغمان، پکتیا، پکتیکا، لوګر، کونړ، خوست او غزنی د سندونو پر لار. د میدان وردګ لپاره د طالبانو د والی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې ګمان کیږي په تازه سیلابونو کې به په سلګونو کورونه زیانمن یا هم نړیدلی وي او اټکل کیږي چې لا درکه کسان به تر خاورو او کندوالو لاندې پاتوي. تر درنو ورشتونو وروسته دغه بهیدلی سیلابونه د بامیان کابل د لوی لارې د تړل کېدو لامل شوی دی. د هند خبریدونکو ورځپاڼې بزنس سټانډرد پرون په افغانستان کې د سنگارتونونو د تړل کېدو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده چې د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت په وینا دغه سنگار ځایونه د دوی سپارښتنې په پام کې نه ویلې ځکه چې د تړل کېدو امر سوی دی. د بزنس سټانډرد په لیکنه د طالبانو د چارواکو له قوله راغلي چې دغه سنگار ځایونو ته د سپارښتنې څو میاشتې مخکې لیږل شوی وي خو هغوی ورته پام نه دی کړی. د دغه سپارښتون له مخې د سنگار ځایونو مسؤلان باید پر وخت لمونځ وکړي، حجاب رعایت کړي، شدې تر سنگارې دوه مخکې اودس وکړي او هر سنگار ځای باید د اودس لپاره ځای ولري. خو د سنگار ځایونو څښتنانو ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی لوړان دي دغه اصول رعایت کول او دغه سپارښتونو ته هیڅ اړتیا نه و. تر دې مخکې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلي و چې په دغه سنگارتونونو کې ډېر پیسې مصرفې دي او همدارز ویلي و چې د شوزو دورېزو استل او د سختګي ورشتانو لګول غیر شرعي کار دی. د ورځپاڼې د لیکنې لمخې د شوزو د سنگار ځایونو اتحادیه ویلي چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت سنگار ځایونو ته د دغه سپارښتونو د مکتوب تر سپارلو وروسته د دغه سپارښتونو د عملي کېدو د څار لپاره کوم پلان نه درلود. د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د زمري له درې مې په کابل او درو ترش ولایتونو کې سنگار ځایونو ته د بندولو امر کړی دی. د افغانستان د کسبګرو او دکاندارانو د خونی وې سرچینې ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو د حکومت د نوي بندیز لمخې په ټول افغانستان کې د 12000 شزینه سنگارتونونو فعالیت بند سي او شاوخوا 15000 شزيبه بیکار سي. طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګول ورسته انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ورکړې او د دوی پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. شزي په غیر دولتي موسسو او ملګرو ملتونو په ادارو کې هم لکاره منسوي دي او دوی ته ولسوي چې عمومي پارکونو او حمامونو ته نسیتلای، د غراز له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسی کولای.
قدر منوریدون کو شی بورست استا سوغگیز پیغامونه خبریږي خو له غمخ کې د ازادي رادیو د دې خبرونه یو ورستای راپور د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت وایي چې په 1400 لومړی کال کې شاوخوا 214 کورنی او بهرنی بنسټونه منحل کړي، که څه هم د وزارت د دې بنسټونو د منحلېدو علت د واضح او شفافیت او شفاف فعالیت نشټوالی بللی، خو د ملګرو ملتونو ورستای راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په نادولتي ادارو کې لکاره د ښځو تر راګرځولو وروسته 94% بنسټونو خپل فعالیت محدود کړی یا یې بند کړی دی.
د طالبانو حکومت اقتصاد وزارت ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې د خپل کلنی راپور په وړاندې کولو سره وویل چې په 1401 کال کې د 4 بهرنیو او 212 کورنیو بنسټونو فعالیتونه منحل کړي دي. خو دغه وزارت ویان عبدالرحمن حبیب وویل چې په 1401 لمریز کال کې په 1 بهرنۍ او 355 کورنۍ مؤسسې چې ټولې نادولتي مؤسسې دي ثبت شوې دي.
اوس مهال مجموعاً 2393 غیر دولتي مؤسسې چې 202 بهرنۍ او 2121 کورنۍ دي اقتصاد وزارت کې ثبت او رجستر دي. همدارنګه 214 غیر دولتي مؤسسې منحل شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري وایي پر دغو مؤسسو د بندیز لګولو لامل په فعالیتونو کې د روڼتیا نشتوالی دی.
ټولې مؤسسې بهرني او نړیوال بنسټونه باید حکومت سره په هماهنګۍ کې فعالیت وکړي. هیڅ سیوا ته اجازه نه ورکوي چې یو بنسټ یا بهرنۍ مؤسسه په خپل سره او په هغه اهدافو سره چې ځان ته یې جوړ کړي فعالیت وکړي. نو له همدې امله ځینې محدودیتونه منځ ته راغلي. ما مخکې هم اشاره وکړه چې زموږ ملي ګټو ملي اړتیاو په اساس ورته پاملرنه کیږي. موږ غواړو چې هر اړخیز نظارت شتون ولري چې خدای مکړه پر راتلونکي کې زموږ ملي امنیتي ننګونو ته پاملرنه ونشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP د جمعې په ورځ په خپل تازه راپور کې وویل چې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار تر بندیز لګولو وروسته په افغانستان کې شاوخوا 94% نادولتي مؤسسو خپل فعالیتونه محدود او یا یې هم بند کړي دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه شاکر یعقوبی وایي د ښځو پر کار بندیز په افغانستان کې د بنسټونو په منحل کېدو مستقیم اغیز کړی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
طبیعي است با ممنوعیت کار زنان
دا طبیعي ده چې د ښځو پر کار د بندیز لامل د دې موسسات فعالیتونه ودرېدل. د یو شمېر موسساتو کارکوونکي یوازې ښځې وي او د طالبانو حکومت هغه لغوه کړی. له اقتصادي اړخه دا ناسم کار دی.
از لحاظ اقتصادي یک ګام ناسنجیده تلقی شوه.
هغه زیاتوي چې دا کار د هغو کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغیز کولی شي چې یوازې ښځې سرپرستی دي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د ښځو پر کار بندیز دایمي نه دی او یو شمېر ښځې لا هم د روغتیا، پوهنې او ملکي خدمتونو په برخو کې کار کوي، خو د ملګرو ملتونو د بېلابېلو راپورونو له مخې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان پر اقتصاد، د بشري مرستو پر ویش او د بنسټونو پر فعالیتونو اغیز کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو د نورو سختو بندیزونو سربیره د ملګرو ملتونو د دفتر په ګډون په نادولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار کولو بندیز ولګول شو. که څه هم نړیوالو سازمانونو او بېلابېلو هیوادونو په وار وار د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو دا د افغانستان کورنۍ مسله بللې او په خپلو سیاستونو کې بدلون نه دی راوستی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم متخاب له د ستاسو رسولین سماع شول لږه تفصیل تقریر خیری او عثمان منی زما سلام د تاسو د ښه سیند د ټول کومه چې چاله مو ته خو چې ولې استفاده او نو څه وې چې ولې صدا تر باسو خل د ټوله نارونه وښ کلاس دي تر باندې مو ګر د وګو ورې د تر باندې نو څه دا څه نه څه راځي نو څه ولر ولا دا ته ځونه د مصر کوما کو چې مو سره تر باندې د جوړ کې موږ وګور راځو خل د ده بدر سو شالي مالې ناش پر ټوله تر باسو نه د دې زمې د بیا چې لا د طالبان مو شرم اخی ځاتم اخی دا خواهش می ده که مصر کنم که در ملت سره. السلام علیکم و طول آوردن کنم.
السلام علیکم. در ازادی کرکون که خبر کنم در مسلم باغ بکیم زخه ناغتار. زاغر مجید کلونه که دی دا پدی که اردو کل شروع سی دا اردو کل مزد معلمانو نو سر از مز معلمان در سر اشنا نگیره دی اردو سر نو لدی مرسیار لسه غدایی لکون که در مز کلو تا دی در اردو معلمان داری در اردو ازده دی از مز اشنا تا دی هغه ټول دغه چې بے تعلیم پات ټول دغه چې د این میدان د فارې دې درس راځي ما یو الګ دې چې هغه لار چې زبر چې تراسې زه څنګه دې وکم یو شی هم نه ده زه نه دار سړي چې نه دغه یو څه نه ول سره پیږي پیږي نو خو خپل دونه سره دغه یو اسنایو دغه سره سره خلاصي خو دغه معلمان خپل ورځي نه ځان ول بل ته جا څنګه تعلیم وروسي نو دا له مصر وکي ډیر مننه او سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
سموږ خاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه په دوهم نیمای کې 25 دقیقې بحث لرو د دې خبرونه کوربه به اسمت څاروان ویچ په سوشيبو کې استودیو تر ازي خل حق مخکې په مکلې خبرونو ته پېخو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د روسي اوریاو او سیلابونو لکبل په ټول افغانستان کې نږدې سل کسان مړه او ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په تیرو څلورو ورځو کې په میدان وردګو، کابل، ننګرهار، خوست، کونړ، پکتیا، نورستان او غزنی کې 18 کسان مړه او 50 ټپیان او 2 نور تریتم شوي دي. ښاغلی رحیمی وایي د سیلابونو مالی زیانونه هم اړولي. پاینه حال کې د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن او سبا د هیواد په 18 ولایتونو کې د ډیرو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په یو تازه راپور کې د افغان کډوالو په اړه نوی ارقام خبره کړي. د دې راپور لمخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته په تیر 2021 او 2022 کلونو کې 1.8 میلیونه کورنی بی ځای شوی خلک خپل مینو تستانه شوی. د راپور لمخې له دې ډلې شاوخوا 1.2 میلیون بی ځای شوی په 2021 او له 2.5 لکو زیات نور په 2022 کال کې خپل کورونو ته چې د جګړو له کبله یې پریښي وو ستانه شوی. په راپور کې یادونه شوی چې په روان 2022 کال کې له پاکستان او ایران څخه خپل خواخه افغانستان ته د کډوالو پر ستنېدو کې هم زیاتوالی راغلی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې سکهله په افغانستان کې لږ باندې 15 میلیون اړو خلکو سره د خوړو مرسته کړي. WFP نن پر ټوټر په یو بیان کې ویلي چې له دې پروګرام سره همکارې نه دولتي ادارې په افغانستان کې کور په کور ګرځي چې مرستو ته اړ خلک عمومي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د اړوند مؤسسه تر ټولو زیاتو ځانګالو کورنۍ ته مرستې رسوي او ملاتړ کوي. روسی چارواکی وای دوه پیلوټ الوتکې په پلازمینه مسکو کې پر ودانیو لګیدلې. د مسکو خاروال سرګي سوبیانین نن پر ټلګرام لیکلی چې سهار وختي 4 بجې د الوتکې پر دوه نه استوګنیزو ودانیو ولګیدې چې په وینا یې جدي زیانونه یا تلفات نه لري. در رسنیو د راپورونو لمخې د دې پیلوټ الوتکو ټوټې د دفاع وزارت ودانی ته نږدې موندل شوی. د روسي دفاع وزارت ویلي چې دوه بي پيلوټ الوتکې په نخا او سقوط کړي دي. چارواکو ویلي چې دا کار د اوکرين لخوا شوی خو اوکرين تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د انډونیزیا د سولافسي ټاپو سواحلو ته نږدې د یو کوچنی لرګینې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي. دا شمېرې د انډونیزیا د پلټنې او ژغورنې د ادارې چارواکو په یو بیان کې اعلان کړي. د ادارې ویلي چې بیړۍ د یکشنبه لنیمې شپې وروسته ډوبه شوې. ویل شوی چې د بیړۍ د ډوبېدو د علتونو په اړه پلټنې روانې دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 15 فیصد
متاسفه یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه اسمت ساروانیم. دا بحث د تایر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دا سړی رادیو د 25 دقیقو د بحث مود اروپای اتحادیې لوري پر درو طالب چارواکو تازه بندیزونو ته ځانګړی دی. اروپای اتحادیې تیرونه اعلان وکړ چې په افغانستان کې لزده کړو او کار د شزو او جنو د بی برخي کېدو او د نارینه او په چیر لشزو سره د یو شان چلند نه کولو لعملې د طالبانو د حکومت د عدلی او پوهنی سرپرست وزیران عبدالحکیم شرعی او حبیب الله آغا او د طالبانو قاضی او قضات عبدالحکیم حقانی په تور لیست کې شامل کړی دی. اروپای ټولنی ویلی په افغانستان، جنوبی سودان، مرکزی افریقا، جمهوریت اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر پر 13 تن او 15 مسوبندیزونه لګول شوې دي. د اروپای ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې ټولنې غړیو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي. دغه راز که دا کسان د اروپای ټولنې په غړیو هیوادونو کې شتمني ولري، شتمني کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په 10 د ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندام محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفی له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې شامل کړي وو. پر دوی سربیره د یو شمېر نورو طالب مشانو نمونه لا لوړاندې د متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیستونو کې شامل دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د اروپایي اتحادیې د تازه بندیزونو په غبرګون کې وویل چې د تحریم لیست د مشانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي. د هم ویلي چې د تحریم او فشار پر ځای باید له تعامل، دیالوګ او تفاهمه کار واخیستل شي او دا یو ناکامه تجربه ده چې نتیجه نه لري. زموږ د دې بحث میلمانه دی د افغانستان د سیاسي او ولسي جرګې رئیس صدیق منصور او د سیاسي او پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته شراغلاست وایم. لومړی شاغلی منصور، ستاسو په نظر دا ډول بندیزونه څه اغیز لري؟ طالب مشران خو هسې هم اروپایي هیوادونو ته سفر نه کوي. منصور صاحب، شاغلی صدیق منصور زما شاغوري.
بله شاغلی ساروان، تاسې او ټول معزز اوریدونکو ته سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت
تاسې د پښتنې په جواب کې هغه موضوع چې له ډېر وخته کړکېچنه او جنجالي ده په اوسنیو چارواکو او مسؤولینو د بندیزونو موضوع موږ او تاسې وینو چې په تېر شل کلن بهیر کې هم پر دوی پراخ بندیزونه وو، د سفر، اقتصادي، مالی او نور سیاسي بندیزونه. خو نتیجه دا شوه چې د نړۍ لوی ابرقدرت امریکا ورسره د ناټو پیمان له دوی سره کښېني په قطر دوحا کې پراخ مذاکرات کوي، د دوحې تړون لاسلیک کیږي او د هغې په نتیجه کې ښه حکومت رامنځته کیږي. د تیرو جګړو، تاوتریخوالو او د بهرنیانو د حضور له لاسه چې کوم زیانونه د افغانستان خلکو ته رسېدلي دغه تداوم لري او ادامه لري. اوسنی بندیزونه هم چې موږ ګورو د دې ټول زور د افغانستان مظلوم او بېچاره ولس ته رسېږي. شته حاکمان له پخوانه د دې اقتصادي وضعیت ښه شوی، امکانات یې ښه دي، په کور دننه آزاد سفرونه لري او له ټولو مزایاو برخوردار.
لیکن منصور صاحب، بندیز په افغانانو نه ده لګول شوی، په طالب چارواکو لګول شوی دی، نو ولې افغانان ضرر کوي؟
نه، ضرر په دې کوي چې موږ وایو چې بندیز په نوم په چارواکو لګېدو، مګر د دغې بندیزونو په اساس چې په زور افغانستان ته رسیږي، تاسو وینئ د افغانستان د خلکو، د افغانستان د سوداګرو، د افغانستان خلکو ته د مرستو د انتقال
د هغه لمخکې هم دا مشکل شته. هغه نور بندیزونه دي چې مخکې لګول شوي دي او تاسو ورته اشاره کوئ، دا چې بانکي سیستم فلج دی یا څوک په افغانستان کې پانګونه نشي کولی. خیر، بیا هم تاسو ته درګرځو وګورو چې شاغلی احمد خان اندر څه نظر لري. اندر صاحب، ستاسو نظر څه دی؟
د لوی خدای په نامه سلامونه سروان سي تاسو، ستاسو په لور قدم ملمه منصور صاحب ته، خپل ټول وادوال ته چې ستاسو د ازادي د پوسخه زموږ راګوري سلامونه وړاندې کوم. په حقیقت کې خو تاسو پوهیږئ چې دغه څه تاذیرونه او بندیزونه په چارواکو باندې یو سمبولیکه بڼه لري، ځکه چې دوی په خپل زړه باندې کوم اختیارات نه دي عمل نه کوي، بلکې د رهبرۍ نه د خپل مشن اداره هغه اخلي امرونه اخلي چې بیا په خلکو تطبیق کوي. نو دغه اوس چې د کوم تاجرونه لګېدلي دي،
زه په دې اند مې چې دا دې لپاره چې یو خو دې نړۍ پام وکړو چې بل هغه وادونه چې زموږ د افغانستان په څنګ پراته دي او کوششونه کوي چې خپل اړیکه سمې کړي او یا هم د افغانستان اسلامي امر سره خپل سیاسي تعامل سم کړي او په رسمیت وپیژني، دغه لپاره یو سور چراغ ده چې هغوی باید متوجه کړي، ځکه اروپایي ټولنه په نړۍ کې اوس یو ډېر قوي او ډېر هیوادونه په دې ټولنه کې یو ځای دي چې زموږ د افغانستان لپاره ډېرې مرستې پخوا هم دي کولې او په نړۍ کې ډېر رول هم لري. نو د دې لپاره دغه تاثیرونه کولای شي چې خپل هغه تاثیرونه چې د طالبان په خپلو کړنو کې هغه کړنې چې د ملګرو ملتونو مشور سره مطابقت نه لري په هغو کې بدلون راولي، او دا کنه دې معنا ده په راتلونکي کې نور تاثیرونه یا نور بندیزونه هم لګول کېږي چې کوم هېواد که چېرې زخې ککړې وي بیا وایم چې هغوی به ونهشي کولی چې د اروپایي ټولنې
سلامت اوسې اندړ صاحب. منصور صاحب، هماغه راز چې ښاغلی اندړ هم ورته اشاره وکړه، د طالبانو د حکومت ګورې دا د دوه کاله پوره کېدو دي، آیا دا بندیزونه د دې ښکارندوی نه کوي چې د طالبانو حکومت د دې په ځای چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي دغه بندیزونه وښودله چې دوی لا د انزوا خواته روان دي، او دا په یو شکل سره لکه څنګه چې اندړ صاحب ورته اشاره وکړه یو څراغ ده چې دوی ته یو اشاره ده چې دوی ته نور مو څوک په رسمیت نه پیژني، هغه هیله چې تاسو درلوده چې بلاخره به دنیاوال مجبور شي موږ به په رسمیت وپیژني، لیکن برعکس دوی باندې بندیزونه لګول کیږي او د رسمیت پیژندلو چانس نور هم ورڅخه اخیستل کیږي.
موږ په دې باور یو چې په دې ستر نړیوال کلی کې چې کوم ملتونه اوسېږي، کوم هېوادونه مراودات او راشه درشه لري، د یو بل د عقایدو ارمانونو، د یو بل د ګټو، د یو بل د پرمختګونو په وړاندې مکلفیتونه هم لري. داسې نه شي کېدی چې موږ په یو نوښت ډول د یو ملت او ولس په توګه په دې نړیوال کلی کې جلا ځای ولرو، او نه هم زموږ ګاونډیان او نړیوال کېدی شي چې پر دې لار تګ راتګ ولري، زموږ له ملت او هېواد سره راشه درشه ولري او هغوی دې هر څه خپل تحمیل کړي. موږ فکر کوو چې په کور دننه زموږ کورنۍ سیاست هم جدي ترمیماتو، جدي دقت او غور ته اړتیا لري چې هغه باید د ولس د عقایدو، ارمانونو، غوښتنو او اړتیاو په اساس تنظیم او ترتیب او رهبري شي، او د دغه کورنۍ سیاست په اساس چې د افغانستان د خلکو د اولیا منافعو او د ارمانونو پر اساس تنظیم شوی وي، زموږ نړیوال روابط او ارتباطات، زموږ نړیوال حضور، زموږ نړیوال مسؤلیتونه او مسؤلیتونه په نظر کې ونیول شي، او له نړیوالو سره عمیقو او دقیقو روابطو فکر وکړو او کار ورباندې وکړو. موږ فکر کوو چې په دواړو اړخو کې پراخې ستونزې شته، هم دلته په کور دننه حکومتي سیاست یا کم سیاست چې روان دی د خپلې ستونزې لري په مختلفو برخو کې، نړیوالو چې کومې لارې د افغانستان د خلکو په وړاندې غوره کړي، په کومه لار دي هغه د تاراکونو مسله وه او که اوسني بندیزونه دي، د دې دواړو تر ټولو لویه صدمه لکه مخکې چې ما ذکر وکړو د افغانستان مظلوم او بېساره ولستا دغه خاورې ترتی، او دا پراخ ناورینونه او لا پراخ ستونزې زیږوي چې هم په کور دننه ډېر مصائب او مشکلات راوړي، هم د سیمې او نړۍ په کچه.
سلامت اوسئ. کور ودان اندر صاحب، طالبان وای چې البته دا بندیزونه خو په دې خاطر هم اروپای اتحادیه ویلي چې لګولې چې طالبانو د شزو جنو خلاف چې کوم اقدامات کړی دي، مثلا جنې لزده کړو منه کړی دي، شزې لکاره منه کړی دي، نو لزکه د دوی دغه چارواکي چې په دا ډول پریکو کې ډیر لاس لري په دوی باندې بندیز لګوي، لیکن طالبان بیا وای چې دا مسلې کدوې زی پریشتي کارت او کې نه پریشتي، کې جوني مکتب ته پریشتي یا نه پریشتي، د دې دوی داخلي مسله ده، لنړیوالو سره ارتباط نه لري. د دوی دغه خبره څومره د توجه ورده؟
نه هیڅ کله هغه څه نه ده نړۍ وسو کله ده او په ملګرو ملتونو کې یو څه درې نوي هیوادونه چې د دې سازمان غړي دي نیکه مرغه چې موږ هم د ملګرو ملتونو سازمان غړي او د اعلیحضرت د شاه په وخت کې د هغه د ملګرو ملتونو منشور چې دی هیواد د پرسمت پېژندلو په خاطر او په هیواد کې چې بشر حقوق باید تر پښو لاندې شي هغه موږ ورسره امضا کړي دي او شپږ پنځوس نورو اسلامي هیوادونو هم دا ورسره منلي دي. موږ نشو کولی چې په دې کلي کې چې اوسنری یو کلی ده ګوښه ځان ته یو مخلوق وسیږو یا یو هیواد وسیږو، بلکې موږ د سیاسي تعامل د ډیپلوماتیک اړیکو لپاره ضرورت لرو. هر څه په شریعت نه شي کېدلی، ځکه په نړۍ کې له اووه پنځوس هیوادونه سوال ټول غیر اسلامي هیوادونه دي او موږ د دوی سره باید په مدني حقوقو باندې مخکې لاړ شو. په افغانستان کې په واضح ډول د ښځو حقوق تر پښو لاندې شوي دي او ښځه هم بشر ده. کله چې د بشر حقوق تر پښو لاندې کېږي نو دا په هغه صورت کې چې په اسلام د اسلام په مقدس دین کې دا حق حقوق ورکړل شوي دي. کومې بهانې دي چې دلته اسلامي عملاتو ته مخه کړې دي او خلک د خپلو اولادونو د نجونو د تعلیم تحصیل او یا د کار نه پیدا کولو لپاره هجرتونو ته مخه کوي؟ دا خو یو نسل وژنه ده، د هجرت خپله نسل وژنه ده چې موږ خپل خلک مسیب کړو. نو زه په دې اند یم چې که چیرې د ملګرو ملتونو منشور نه منل شي، ولو که ډېر زبرځواک چې شاوخوا زموږ پراته دي یا خپله امریکا چې طالبان سره ډېرې ستونزې لري، دا دوی په رسمیت وپېژني. په نړۍ کې لکه ما چې اروپایي ټولنه وویلې، نور هېوادونه دي هند هم سره زبرځواک ځان ښیي، دا به هېڅکله دوی په رسمیت نه پېژني. ښه به دی چې په کور دننه کې یو لویه جرګه او د ټولو اتباعو حقوق د نارینه و لپاره هم باید کار حرکات وکړي چې هلته ازادي مختلفې ازادۍ دي، د حقوقو نگانه چې هغه باید اسلام دیني په رڼا کې ورکړل شي او خلک په دې اند شي چې دا زموږ خپل حکومت ته هغه واټن چې د خلکو د حکومت تر منځ دی هغه باید نږدې شي. هېڅکله هم دا نه شو ویلی چې دا زموږ کورنۍ موضوع ده. که چیرې کورنۍ موضوع وي نو بیا ولې د سیاسي تعامل لپاره او د خپل رسمیت پېژندلو لپاره هلې ځلې کوي؟ نو موږ په انزوا کې یو، همدغه چې زموږ سیستمي بانکي به وجود نه لري، زموږ راکړه ورکړه به ګاونډیو هېوادونو نور سره ختمي، بیا به خامخا د حکومت ته انزوا خواته ځي او د حکومت نړول د حکومتونو نړول افغانانو تجربه کړی چې هېڅ په در نه خوري، بلکې په حکومتونو کې اصلاحات راشي د ملګرو ملتونو د منشور او په ځانګړي ډول د افغانانو د غوښتنې سره سم یو داسې حکومت وي چې هغه ټول مختلف قومونه چې په افغانستان کې ژوند کوي د وروڼو په شان پکې راټول شي.
بله صاحب، ډېره مننه اندل صاحب. منصور صاحب، طالبانو د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په ځواب کې ویلي چې د تحریم او فشار پر ځای باید له تعامل، دیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. تاسو څه وایئ؟ تفاهم او دیالوګ له طالبانو سره ګټه لري؟ په دې دو کالو کې خو له دوی سره ډېرې خبرې وشوې، لیکن هغه غوښتنې چې نړیوالې له دوی څخه لري او تاسو په زمینی ډول ورته اشاره وکړه، په دې برخه کې طالبانو هیڅ اقدام نه دی کړی، نه یوازې چې اقدام نه دی کړی بلکې برعکس د ښځو خلاف اقدامات کړی دي.
موږ په دې فکر یو چې د کلاش آف سیویلایزیشن یا د تمدنونو د ټکر او تصادم فلسفه نه په افغانستان او نه په نړۍ کې نوره کار ورکړي. موږ وړاندیز کوو رسمن مو دغه موضوع او دا فلسفه د شته حکومت چارواکو ته رسمي ډول وړاندې کړي، نړیوال ټولنې سره هم په دې موضوع کار او خبرې کوو، د افغانستان د ولس له اطراسه او موضوعات هم ورسره شریک کړي چې د کلاس آف سیویلایزیشن یا تمدنونو د
تمدنونو له ټکر سره څه ارتباط لري؟ کوم کارونه چې طالبان کوي دا له کوم تمدن سره ارتباط لري؟ آیا د ښځو په کور کښېنول، د نجونو له تعلیمه منع کول، د آرایشګاه بندول، دا له کوم تمدن سره ارتباط لري؟
رازم دې مسئلې ته چې دا خبرې لوی دي، خبرې تر آرایشګاه پورته دي، خبرې د نجونو تر مکتب پورته دي. موږ باید هغه لوی مسائل حل کړو، دا کوچني مسائل په خپل پکې په اسانۍ سره حل کېدای شي. موږ وایو چې د تمدنونو تفاهم ته باید لاره اواره شي، د تمدنونو او د هیوادونو همغږي او پراخو همکارۍ ته باید لاره هواره شي، او موږ نور د خونړیو او تباهکارو انقلابونو د تباهکارو برنامو او پروګرامونو د ترقیاتی انقلابونو او پرمختګونو پر لور حرکت وکړو. په کور دننه کاغه د علمي پرمختګونو یا علمي پرمختیاي انقلاب دی، ټول ولسونه د اسلامي شریعت لمخي هر فرد تعلیم او تعلم حق لري، او دا لازال خدای لمرنه فرمان دی چې په اقرا د قران عظیم شان نزول پیل شوی لدی هیڅوک نشران نور فن مخ ګرځول شي پر دې باید جدي کار همسته حکومت او چارواکیو کې او هم کناړیوال مرستې وي دې ته باید متوجي اوسي موږ وایو چې
تاسو وایئ چې باید وی کې لیکن عملا تاسو کوم څرک ویني چې دوی کوم اقدام کوي ما خو زما سوال مم دا دوی برعکس روان دي په ځای دي چې دوی اقدام وکي او د نړیوالو دوی غوښتنې ته ځواب ووي دوی د دې خلاف اقدامات کوي
موږ وایو چې نړیوال دی دغه یوازې د خزو په موضوع ځان نه مصرفوي او ځان دې بند نه چوي پریږدي دلته د افغانستان ولسم په خبرو اخته دی له دوی سره او دوی هم تر اوسه پورې له هیڅ ادرسه دانه دی ویلي چې کامل بند د امرسانی خبره کوي او د امرسانی پښتنه د افغانستان ولس ترې کوي چې امرسانی تر کومې مودې تر څه وخته پورې تر قیامت به د امرسانی جاری وي تر یو کال دوه پورې به جاری وي او که دا دوه کاله چې تیر شو نور د افغانستان خلک حوصله نه لري تاسو وینئ چې په زرګونو کورنۍ د خپلو اولادونو د اولونو د تعلیم لپاره یا پاکستان ته مهاجرت کوي یا ایران ته دی او یا نورو هیوادونو ته نو آیا څه حکومت دا زغملی شي چې د افغانستان ټول خلک د مهاجر شي او د پاسپورت په دروازو کې دی دغه بیروبار وي چې پاسپورت نور په خلاصېدو دی او کېدی شي نور پاتې نه شي دا څوک زغملی شي د کوم ولس چارواکي او مسؤلین چې نور د ولس ورسره نږدې پاتې نه شي مونږ فکر کوو چې دوی به هم په دې غور کوي او انشاءالله چې په لنډ وخت کې به ډېرې درکو چې د افغانستان د ولس د خلکو د غوښتنې په اساس د افغانستان د علماو د غوښتنو په اساس او د دغلته چې دا کوم فقیر او هردم سید ولس وسیږي د دې غوښتنو ته به مجبورن او مکلفن دوی
ځواب ورکړي ډېره مننه سلامت
اوسئ خلکو د کار د زیار د تعلیم د ستونزې به حلېږي مګر لوی ستونزې چې هغه اقتصادي پرمختګونه دي هغه ترقیاتي پرمختګونه دي هغه په علمي برخو کې د
ښوونځیو او د امکاناتو لوی خبرې
د نشتون مسله ده په دې
بله اما د جنو له تعلیم منه کول تاسو ته وړه خبره ښکاریږي او لوی خبرې نور څه بولي دا چې زرګونه شزي له کار محروميږي او غوي به نفقې پاتې کیږي دا تاسو ته وړه خبره ښکاری خو خیر د اندر نو تاسو وایئ چې دا وړي خبرې دي او لوی خبرې اقتصاد دی د هیواد
هدف نه هدف خبرې د ټکر مسله ده لوی خبره د فکرونو ټکر دی تصادم دی د نظامونو ټکرونه او تصادمات دي چې دا حل شي موږ وایو چې دغه د اخی تر لاندې دي د نظام مسله ده چې د نظام ترتیب او ډول د سیاسي مسائل نړیوال مسائل د حل شي د خوانځي او موضوع د نفقه موضوع د هغه فروعات او برخې دي
ډیره مننه منصور صاحب سلامت
اوسئ
ډیره مننه سلامت اوسئ اندر صاحب شاخل منصور څه ناڅه خوشبین دی چې دا ستونزې به بالاخره طالبان حل کړي تاسو څومره خوشبینه یاست تاسیم فکر کوي چې دوی به بالاخره مجبور شي دغه فشارونه لکه دی بندیزونو پشان دا به مکو کې دا به نتیجه ورکړي او کنه
که څنګه په افغانستان کې ډېر ناخوالې د 50 کلنې جګړې سره پاتې دي مختلفو حکومتونو په خوا هم په جمهوریت کې په ټولو سیمو کې ښوونځي او شرایط خراب وو دا څنګه چې هر څه جوړ خو دا چې په افغانستان کې سرتاسري امنیت او طالبان چې خپل نظام راولي امارات نه هم باید ښه تجربه ترلاسه کړي موږ یو چې نړیوال هم ډېرې بهانې لټوي او غواړي د افغانستان د سیاسي اقتصادي وضعیت نه خپلې سړې جګړې په مخ بوځي او ځینې هغه ستراتیژیک اهداف دلته ولري مګر دغه د نجونو د ښوونځیو د پوهنتونونو د دوی د کار بهانې په خپل طالبانو نړیوال ته پلاس ورکړي دي او دا یو جزا ده چې افغان ولس ورکول کیږي ځکه مګینو چې زموږ خويند په ټول برخو کې اړتیا ده په کونسلو کې رو
اندر صاحب امداد انجنو د زده کړو د شوزو د کار موضوع او د سینورې موضوع غانی چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، دا د یواز د نړیوالو غوښتنه ده کړي، افغانانو غوښتنه ده، د خو یواز یو غي نه مطرح کوي، د خو ستام غوښتنه ده، د بل افغانم غوښتنه ده، د منصور صاحب غوښتنه هم ده. نو بیا ولې پدې کې تاسو نړیوال یواز یادوي؟
نه، نړیوال غواړي چې په دا 15 کلو کې زموږ د هیواد په سنوش باندې همدغه زبرځواکونو یرغلونه کړي، لوبې کړي، خو دغه د داخلي چارو کې زموږ د نجونو د ښوونځیو بندېدل مستقیما د طالبانو په لاس کې دي. دا ولې دوی د بهانې په لاس کې دا خو بېرته فشار په خپل افغانانو دي، خپل افغانان له ځانه خفه کوي. او دا اوس هغه وخت نه ده چې څو پېړۍ مخکې، هم څو کاله مخکې چې افغانان د خپلو بچیانو د علم و تعلیم سره علاقه نه لري، بلکې غواړي. او اوس پوسو موږ په ضرورت باندې چې زموږ د هیوادي مرض لپاره ګاونډو هیوادونو ته ځي، بیا هلته زموږ د خلکو نه هغه بټوډي چې پښتورګي ته یا غم ترې باسي یا هند ته روانې، ټول د امکانات مادي او مالي نه لري. تاسو ویني په دروازو لري تورخم په سپین بولدک په څومره مخلوق ولاړ دی تلوي لپاره ځي. موږ خویندو ته اړتیا لرو چې ډاکټر، انجینر، پیلوټي، همداسې په اردو پولیسو کې اوس هم په غزینو ځای کې چې دوی ضرورت لري هغه نیولي دي. خو په ټوله کې د افغانانو غوښتنه ده، موږ د نړیوالو پروا نه کوو چې نړیوال کومې لوبې کې دلته افغانان ته باید خپل حق ورکړي چې د اسلام د دین په رڼا کې چې هغه دوی په مختلفو بانو چې طرز العمل جوړو چې دا جوړو. آیا افغانان دومره بې عزته بغیرت خلک دي چې خپل اولاد په خراب اروپایي جامو کې دیږي؟ بلکې موږ مسلمانانو، مسلمانان یو، مسلمانان به اوسېږو. موږ په تېرو حکومتونو کې زموږ اولادونه خویندې په ډېرې ښه حجاب کې ښوونځیو ته تللي، دغه بهانې دې نه لټوي. داسې پروژې دی د ګاونډیو استخباراتو نه اخلي، ځکه چې موږ ګاونډي قصن غواړي چې افغانان تل عمر دوی ته احتیاج وسېږي، غلان وسېږي، دلته پیشرفت نه وي، پرمختګ نه وي، او دوی زموږ په سر باندې تجارتونه وکړي. هیله منې چې د افغانستان اسلامي امارت دغه بهانې نورې لري کې هر هغه لباس چې دوی غواړي دوی ته وباسي. او دا سره هم طرز عمل ده چې په دو کلو کې نه جوړېږي. او بیا نړیواله ټولنه یا ملکي ملتونه د افغانانو سره لوبې کوي په هغو وزیرانو چې د معارف او په لوړو زده کړو دي، یا لکه دا اوس چې په درې تنه تعزیرونه ګولې لګوي. ولې دغسې ناستې نه کوي؟ د ناستو طریقه او همداسې مستقیما د اسلامي امارت د مشرانو سره خبرې نه کوي، دا خو په تعزیرونو باندې
شاید کړي وي. شاید کړي مې طالبانو هم ویلي دي چې دوی ورسره خبرې کړي دي. مثلا دا وروستیو ورځو کې د طالبانو یو چارواکو ویل چې په افغانستان کې بې پیلوټ الوتکې ګرځي او دوی د امریکا له ځانګړي استازي سره په دې اړه خبرې وکړي. یعنی دوی خبرې کوي. منصور صاحب، لکه څنګه چې اندل صاحب وایي چې دا چې طالبانو ښځې له کاره منع کړي دي او نجونې له زده کړو منع کړي دي او نور برخو کې ځینې سخت دریځه سیاستونه لري، دا د دوی په نظر د ګاونډیو هیوادونو یا د هغو هیوادونو ایجنډا ده چې نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي. ستاسو نظر څه دی؟ همدا ده او که فکر کوئ چې د طالبانو یو شمېر بشان دومره تیاره فکر لري؟
موږ تاسې طالبانو تیر دور اسلامي امارت تغیر شو، په هغه وخت کې هم د نجونو د تعلیم په اړه تقریبا ورته دریځونه موجود وو. د میرمنو د کار په اړه هم دوی ویل چې موږ په جګړه کې یو او ستونزې دي، مشکلات دي.
هغه وخت د جګړې خبره کوله، بیا وروسته که تاسو په یاد په دې وروستیو کلونو کې دوی په قطر کې دوی مشرانو ویل چې موږ که راغلو دا خبرې بنوي، دوی ته به د کار او تعلیم او د هر څه اجازه ورکوو.
رازم همدې ته چې هلته د ښاغلي شیخ شهاب الدین دلاور ویډیو کلیپ هم شته چې رسنیو خپور کړی و، د قطر له درسه چې هغوی د تعلیم د اول نه تر دکتورا پورې په ډېر صراحت او وضاحت سره ویلي وو چې دوی به حق لري، د کار حق به لري، او د تعلیم او تعلم حق به لري، د سفر حق به لري. دا چې د دوحې د تړون نور مواد ته وو، ځینې خلک چې وایي چې یو پټ تړون او ځینې پټې ورقې او کاغذونه هم شته چې نه کېدای شي ستاسو لاس ته در رسیدلی او نو موږ ترې خبر یو. په هغه کې څه لیکل شوي او څه شوي، او بل دا چې د دوه تړون څومره تطبیق شو، امریکایانو هغه ته څومره احترام وکړو، هغه چې
د میاشتو میاشتو یا د تقریبا د څو کالو د مذاکراتو په نتیجه کې لاسلیک شو. هغه بر قدرت او اسلامي امارت دواړه ناستو دوی دواړو خواوو په خپل ژمنو څومره تعهد کړی هم د افغانستان د خلکو په وړاندې هم د نړیوالو قوانینو د نظره هم د بشر حقوق او نور چې یادیږي په دې منځ منځ کې دا باید وڅېړل شي تحلیل
شینړیوالې
ټولنې مسؤلیتونه افغانستان
د ولس مسؤلیتونه او صلاحیتونه کور ودان سلامت وسه وخت مو همدم راو دي خبرونه د افغانستان د سیاسي او ولسی جرګې رئیس صدیق منصور او د سیاسي او پوزي چارو شنکې احمد خان اندر